نیکړي ترڅو خپل لوړی او خويندې پښته ولور ورکړي او خلک لستون زخلاص کړي.
اوریدونکو دوهمې نیمایي ته ورسېدو، شپږ نیمې بجې شوې. په کابل کې وړاندې درته د زهرو کاروان اونیز خبرونه خبرېدو ته چمتو ده، خو ترې وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ایران یو چارواکي ویلي چې تیر کال د هرمند سین شاوخوا 20 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تسنیم خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی په خبره د هرمند ماهدې له مخې ایران باید په کال کې له هرمند سین نه 860 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت وایي چې پر خصوصي پوهنتونونو یې مالیه کمه کړې ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاءالله هاشمي پر ټویټر لیکلی چې په 402 مالی کال کې د دوی لخوا پریکړه شوې چې پر دغو پوهنتونونو 4% مالیه کمه کړي. د پاکستان ځایي چارواکي او پولیس وایي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د دوو قومونو ترمنځ د وسلوال نښتې په پایله کې 14 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایدن به د ترکیې د ولسمشریزو ټاکنو له هر ګټونکي نومان سره همکارۍ ته سترګې پر لار وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د دغو ټاکنو د لومړي سوله ییز پړاو هرکلی کړی دی. ټاکل شوی دوه اونۍ وروسته د مې په 28مه نیټه په ترکیه کې د ولسمشریزو ټاکنو دویم ځلي انتخابات وشي. او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیواله اداره IOM وایي د امریکا د متحدو ایالتونو تبع امی پاپ د دغه دفتر د راتلونکي مشر په توګه ټاکل شوی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په خپل څلور کلن ستراتیژي کې په شپږو برخو کې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي.
لومړی چې کوم فرمان د نشه یي توکو د بندیز په اړه صادر شوی دی، دغه فرمان تطبیق دی. د هیواد د مرکز ولایاتو په کچه د عملیاتونو زیاتوالی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د نشه یي موادو احتیاط د کورنۍ جوړښت ویجاړوي. دا چې معتادین ولې تر روغه خلکو ډیر جرمونو ته مخه کوي، په دې اړه مو له ارواپو محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
خو مخصي یو کس په مخدره موادو معتاد وي، همیشه د مخدره مواد د لاسته راوړلو دپاره له هرې ممکنې لارې کاغه جرم وي کاغه هره لار وي دی ورڅخه استفاده کوي تر څو پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ورباندې واخلي.
د بسم الله په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې څو ځله خپل اولادونه ډبولي دي.
موړو مور به مې والا زامنو سره به مې جنگ و جنجال به بس پار کم باندو ما ته به روپۍ پیدا کړو چې بیا به کله روپۍ نه وي. ماشومان مې ودی زامن مې ودی جنگ و جنجال مې ډیر کړی دی کور کې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
ټوله کوڅه دې وشرموله، دې شرم نه لري؟
دا تاسو څه وایي؟ ما څه بد کړی دي؟
نور لاسکه ته چې وایې موږ سترګې نه لرو، تو خو هیڅ شرم نه لري، ستا له لاسه موږ هم شرمېږو.
وکیل صاحب، تاسو ولې په معنا حق تور پوری کوئ؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره په خپله څلور کلنه ستراتیژي کې شپږ عمده هدفونه ټاکلي دي. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د کورنیو پروګرامونو ترڅنګ په دې ستراتیژي کې په څلورو راتلونکو کلونو کې د سیمې او نړۍ د نورو هیوادونو همکاري او همغږۍ ته هم ځای ورکړی دی. د طالبانو حکومت د سیمې د هیوادونو د همکاري لپاره داسې مهال هڅې پیلوي چې په وروستیو وختونو کې د افغانستان په شمالي او جنوبي پولو کې د نشه یي موادو د قاچاقو پیښې ډېرې سوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه د نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره څلور کلن ستراتیژي چمتو کړې ده. په دې ستراتیژۍ کې په ښارونو کې پر امنیت او نظم د ټینګار تر څنګ ځینې برخې له نشي موادو سره مبارزې ته ځانګړې شوي دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په دې ستراتیژۍ کې له نشي موادو سره د مبارزې لپاره شپږ هدفونه ټاکلي او وړاندوینه یې کړې چې دې شپږو هدفونو ته د رسېدو په صورت کې به په افغانستان کې د نشي بوټو کښت، نشي موادو جوړول، استعمال او قاچاق کم سي. له نشي موادو سره د مبارزې معنیت د دفتر ویان مولوي حسیب الله احمدي وایي دا شپږ هدفونه له نشي بوټو د کښت، نشي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال سره د دوی د دوه کلنې مبارزې تجربې ته په کتو سره چمتو شوي دي.
لومړی چې کوم فرمان د نشه یي توکو د بندیز په اړه صادر شوی دی، د دغه فرمان تطبیق دی د هیواد د مرکز ولایاتو په کچه د عملیاتونو زیاتوالی دی، مرکز ولایاتو په کچه د تخصصي کورسونو دایریدل دي، د اماراتي او سکتور خصوصي اداراتو ترمنځ همغږي ده، په هیواد کې د سروې ترسره کول دي، شپږم د سیمه ایزو او نړیوالو هیوادونو سره د نشه یي توکو د بندیز په اړه همغږي او همکاري ترسره کیدل دي.
دا ستراتیژي داسې مهال چمتو کیږي چې نړیواله ټولنه انتظار باسي چې تر یوې نیمې راتلونکې میاشتې پورې د نوي فصل د تریاکو تر راټولولو وروسته د نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزې څرنګوالی روښانه سي. د طالبانو حکومت داسې مهال له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه د سیمې له هیوادونو سره پر همغږۍ ټینګار کوي چې په دوو جلا جلا پیښو کې د تاجکستان د سرحدي پولیسو او نشه یي موادو د قاچاقونکو ترمنځ نښته کې د تاجکستان یو لړپوړی افسر وژل سوی او په یو بله نښته کې د تاجکستان پولیسو د اویا میلیونو ډالرو په ارزښت نشه یي مواد داسې مهال ونیول چې له افغانستان څخه تاجکستان ته قاچاق کېدل. کارپوهان وایي چې د کورنیو او بهرنیو بنسټونو لخوا په افغانستان کې د نشه یي بوټو نه څارلو نړیواله ټولنه او سیمې هیوادونه د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت پر اراده شکمن کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معنیت د پالیسۍ او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي د طالبانو حکومت تر دې مهاله له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه په عمل کې خپل صداقت نه دی ثابت کړی.
د طالبانو خبرې د هغوی له عملي کار سره ډېر توپیر لري. که نن په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو مافیایي ډلو د نشه یي موادو زیرمو یا د افغانستان د پولو وضعیت ته وګورو، یا دې ته وګورو چې د یو کیلو ګرام تریاکو بیه له 250 څخه تر 1500 امریکایي ډالرو څخه ډېره پورته شوې، دا حالت برعکس داسې څرګندېږي چې په افغانستان کې تکړه اقتصاد پوهان د نشه یي موادو وضعیت په خپله ګټه ډېر ښه کنټرولوي.
د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې ستراتیژي داسې مهال چمتو کوي چې دوی له یو کال راهیسې بیره دي چې یو منظم پلان ولري د نشه یي بوټو د کښت، تولید، استعمال او قاچاق په اړه د خپل مشر فرمان عملي کوي. اوس به وګورو چې د دوی څلور کلنه ستراتیژي د کوکنارو د کښت په مخنیوي او نړیوالې ټولنې د همکارۍ د جلب په برخه کې څومره عملي او ګټوره ده.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي له کورنیو څخه د معتادینو لریوالی د دې سبب کېږي چې د هغوی درملنه ښه پایله ونه لري او د کورنۍ لملاتر پرته بیرته د معتادینو لټولې سره یو ځای شي. اوس مهال د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې سلګونه بې سرپناه معتادین اوسېږي چې د بې وزلۍ له امله خپلو ولایتونو ته نشي تلای او د نشې تر پرېښودلو څه موده وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي. په دې راپور کې معتادینو زموږ همکار ته ویلي چې څو کاله کېږي کورنۍ د دوی د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
برابر بچار بنجا خامخا مشکلات څه دلته چې یم پیسې هم نه لرم چې ولاړ شم کور ته کاروبار موږ ته څوک راکوي نه موږ څوک اعتبار نه کوي چا ته وایي چې زه کاروباري سړی یم کار کوم مایا مجې همجې سړیوان چې نه څوک اعتبار نه کوي.
ګل زمان تر اوسه 15 ځله د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې نشه پرېښودلې ده، خو هر ځل تر نشې پرېښودلو وروسته چې کابل ښار کې له معتادینو سره یو ځای شوی په نشو اخته شوی دی. د بل ولایت اوسیدونکی اکمل 4 کاله مخکې له ایران څخه فراه ولایت ته راوشړل شو او له 4 کلو راهیسې په فریدون کلا کې له معتادینو سره یو ځای اوسېږي، خو تر اوسه یې هوډ نه دی کړی چې په بل ولایت کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي.
ولایت مزار شریف خانه ماست.
کور می په مزار شریف کې دی. دلته راغلی يم د پودر او کیکې نشمې کړي او پیسې می مصرف کړي. دا د یو کال تیر شو چې کور ته نیم تلای او خپل ټلیفون می هم خرڅ کړ. اوس د همدې عمل الله سره کور ته نشم تلای.
اکمل پروسه کال په منی کې د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرې خوده، خو په یو ونی کې دومره وخت هم پیدا نه کړ چې د لارې کرایه وګټي او خپل کورنۍ ته ولاړ شي. په دې ولایت کې د نشه یي موادو اسانه ورزنه پیدا کیدل د دې سبب شو چې اکمل د یوې ونی په بهیر کې بیرته موتاد شي. ارواپوهان وایي که څه هم اعتیاد و ذهني ناروغي ده او انسان له ذهني پلوه تر حد زیات له ځان سره تړلی ساتي، خود کورنۍ ملاتړ کولای شي چې دا ناروغ له معتادینو څخه لرې وساتي او د وخت په تیریدو سره له نشه یي موادو سره ذهني تړاو کم شي. د معتادینو د درملنې ارواپوه تمیم سنجانی وایي که کورنۍ د معتاد ملاتړ ونه کړي، له کورې وشړي او پام ورته ونه کړي، د ناروغ د اعتیاد دوام د دې سبب کیږي چې د کورنۍ جوړښت ویجاړ شي.
د معتاد چلند بدلون مومي، پر ځان باور کمیږي، د کورنۍ لکه پلار میرمنې زوی لور او خاوند ترمنځ اړیکې زیانمنېږي او ان دا چې د جلا کېدو سبب کیږي.
د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د معتادینو مراجعه او معتادینو د راټولولو شمیر ښیي ډېری بې سرپناه معتادین چې د افغانستان په لویو ښارونو کې ژوند کوي د خپلو کورنیو ملاتړ نه لري او کورنیو شړلې دي.
رازا کم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دو څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د نورو ستونزو ترڅنګ معتادین بیلابیلو جرمونو ته مجبوروي. دا معتادین غلاوي کوي او کله کله خو قتلونه هم کوي. دا چې معتادین ولې تر روغ خلکو ډیر جرمونو ته مخه کوي، دوی معمولا څه ډول جرمونو ته مساعد دي، دا جرمونه د هغوی پر کورنیو څه ډول ناوړه اغیزې کوي او څنګه کیدلی شي چې یو معتاد له احتیاط سره سره بیا هم جرمونو ته مخه نه کړي، په دې اړه مو له ارواپوه محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د ارواپوهنې له مخې احتیاط او جرمونه تر خپل منځ څه تړاو لري.
احتیاط چې د نورو جرمونو د رامنځته کېدو سبب ګرځي یا نورو جرمونو ته زمینه برابروي. مثال په توګه موږ تاسو وینو کوم وخت یو کس په مخدره موادو باندې معتاد سي، هغه له خپلې کورنۍ څخه لرې کیږي، خپل شغل اوزې په لاس ورکوي او له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کیږي، چې دغه اقتصادي مشکلات د دې سبب ګرځي چې شخص وغلا وته مخه کړي، یعنی په جرمي طریقو باندې پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ور باندې واخلي. نو کوم وخت یو کس په مخدره موادو معتاد وي، همیشه د مخدره مواد د لاس راوړلو لپاره له هرې ممکنې لارې کاغه جرم وي، کاغه هر لار وي، د یو څه استفاده کوي تر څو پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ور باندې واخلي.
معتادین ولې ترادي او سالم خلکو ډیر جرمونو ته مخه کوي؟
وخت چې دوی په مخدره موادو باندې روږدي سي، د وخت په تیریدو سره دوی خپل فامیل، خپل شغل او وظیفه له لاسه ورکوي او له قسم قسم اقتصادي مشکلاتو سره مخ کیږي. او دوی نشه کولی هغه پیسې چې د مخدره موادو د لاسته راوړلو لپاره په کار کېږي په لاس کې ولري، نو دوی د جرمي لارو څخه پیسې په لاس راوړي چې په زیاتره اوقاتو کې دوی د خپل کور سامان خرڅوي، غلا ورته مخه کوي، او سالم اشخاص خو خپل شغل وظیفه په اکثر اوقاتو کې لري، او علاوه له دې که چیرې شغل وظیفه ونه لري فامیل د دې باعث ګرځي چې دوی جرایمو ته پرې نه ږدي. نو په دې لحاظ معتاد کسان چې له یوې خوا شغل وظیفه نه لري او له بلې خوا له فامیل څخه لرې والی، دا د دې باعث ګرځي چې دوی د سالم اشخاصو ډېر جرمونو ته مخه کړي.
معتادین معمولا کوم ډول جرمونه کوي؟
له معتاد کسان د هر قسم جرم توقع کېدای شي. په لومړیو وختو کې د کور د سامانونو خرڅول، غلاوې کول او داسې نور، ولې په وروستیو کې کوم وخت چې دی کور ته هم لاسرسی ونه لري د مجبوریت په اساس هر قسم جرم چې مخته راځي ورڅخه دریغ نه کوي. د مثال په توګه که دته وسله او پیسې په لاس کې ورکول سي او ورته ووایي چې پلانکی کس راته قتل که، د دغو پیسو په مقابل کې دی ورځي هغه کس قتل کوي، نو په دې اساس باندې معتاد کس هر جرم د پیسو په مقابل کې کولی سي.
د معتادینو د جرمونو پیل معمولا له څه ډول جرمونو څخه وي؟
معتادین معمولا د اعتیاد په شروع کې چون له دوی سره فامیل ملګری وي او شغل وظیفه هم تر یو اندازې پورې سخته رسوي، خاص جرمونه نه ترسره کوي، ولې د اعتیاد په وروستیو کې کوم وخت چې دی خپل فامیل له لاسه ورکي، یعنی له فامیل څخه لرېوالی رامنځته سي او شغل وظیفه له لاسه ورکي، دی له اقتصادي مشکلاتو سره مخ سي، نو دی بیا جرمونو ته مخه کوي. یعنی د اعتیاد په شروع کې خاص جرمونه نه کوي، ولې د اعتیاد په وروستیو کې زیات جرمونو ته مخه کوي.
په جرمونو کې ښکېلتیا د معتادینو پر روان کومې ناوړه اغېزې کوي؟
معتادین چون له یوې خوا د اعتیاد له امله له ټولنې لرېوالی، د شغل او وظیفې له لاسه ورکول، په ټولنه یا جامعه کې ورته په سپکه سترګه کتل، دا هم د روحي ناروغیو سبب ګرځي. له بلې خوا کوم چې د یو جرم ترسره کړي او دغه جرم بیا د هغه روحي ناروغي چې دی اعتیاد له وجې دته رامنځته سوې ده ورته زیاتوي، یعنی په هغو کې زیاتوالی رامنځته کېږي. هغه کسان چې هم معتاد دي او هم جرایم ترسره کوي، نظر هغه کسانو ته چې صرف په مخدره موادو باندې روږدي دي، زیات روحي مشکلات کې لیدل کېږي.
هغه معتادین چې د اعتیاد له امله یې جرمونو ته مخه کړي وي، آیا د اعتیاد له درملنې وروسته ترې لاس اخلي او که یې عادت ګرځي؟
معتادین اکثر اوقات د مخدره موادو د لاسته راوړلو لپاره جرمونه ترسره کوي. کوم وخت چې د ده درملنه وسي او مخدره موادو ته ضرورت پیدا نه کړي، نو جرمونه هم نه کوي. ولی هغه کسان، هغه معتادین چې هغه د ټولنې ضد شخصیت لري، هغه که درملنه یوه هم سي، هغوی چون د ټولنې ضد شخصیت لري، هغه بیا هم جرمونه کوي، ولی د اعتیاد د مرحلې په نسبت کم جرمونه ترسره کوي.
څنګه کېدلی سي چې یو معتاد له اعتیاد سره سره بیا هم جرمونو ته مخه نه کړي؟
که یو معتاد د ټولنې ضد شخصیت ونه لري، د اعتیاد په څنګ کې په خپل فامیلي تقویه یا د خپل فامیل حمایه له ځانه سره ولري، شغل او وظیفه ولري، نو دغه کسان نظر هغه کسانو ته سي معتاد فامیلي تقویه، وظیفه او شغل نه لري، د جرایمو کچه پکې کمه وي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. یو بوډا معتاد چې خپل مستعار نوم بسم الله کوي، وایي چې خپل اولادونه مې څو ځله ډبولې دي، اخیر می کورنۍ دې ته اړ سوه چې ما په زنجیرونو وتړي او په کوټه کې می بندې کړي، خو کله چې به یې خوشې کړم بیرته به هغه نشې وي او زه به وم. د نشو له امله مې غلاوې هم کړي او پولیسو هم بندې کړی یم. دا چې بسم الله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا غمجنه کیسه به خپله د ده له خولې واورو.
مواد زما په وجود دغه تاثیر وکړ چې مغز یې زمونږ خراب کړ، غاپونه یې زمونږ هغه کړ، هډوکې یې زمونږ پوچ کړ، هډوکې یې زمونږ خراب کړل. مواد به مې واخیستو کور کې، خو مې د بچیانو دپاره نه وهله، بس همالته کله به پله لاندې ناست وم، کله به تپه کې ناست وم، په بدو بدو ځایو کې به ناست وهله چې نه یې د سره بس درد باندې راولي. کور کې به پیسې په زور او په هغه به مې تیاخسل، وړو مور به مې واله، زامنو سره به مې جنګ و جنجال به، بس پارکم باندې ما ته به روپۍ پیدا کړو چې بیا به کله روپۍ نه وي. ماشومان مې ولي، زامن مې ولي، جنګ و جنجال مې ډېر کړی دی کور کې. دغه ته ورځې بس اوسپنه او بله چارم نه درلودله، پا پایی خاکی ویده اسپنو ده فابریکی ویم ده غم واقش تلا بس راوام کلوی و لخرتم کلاتا کلو پا شل روپوی بانی بعد اغیم بیا زن تا پودر پی واقشتا دو رضی عوضه کم پم ده غم اسپن باندی ونده و نمازوی تیبوتنا بیا می زمان را پسیرا غل زمانه دی دما وکا بیا خوش شکرم شل پینزیوش کالمون پا کور که چه نیده چکله سبایی با پودر را سرنه و بس چه بم پریخه و در غرمی دوری بم پریخه و مغیا وقت دوری بم در مخام پا کور که خوله لباس خلاص نو نه در چه خبرو نه در دستاخان نخبرو نه در کور نخبرو در خماره علات بچه راقه چه تا با در کتلیم نه طول می زورولی دیم در ولو مور هم در آغا مور کلا بایم چی بیادیر خراب بکرم بچانو با می روانی ولم از آمانو می کور که بیده تا زنجیرون واچه و بعد آقیه بیده وقت سلما کور که و میاش دو میاش شبه پا کور که بیده ترلنم دوائی بیده تا راولل دو میاش یالات پا ما ده سیالات راگه چه بیخین می وز خراب و کل با می سر پا دیوال سر و کل با می ده توشک سر خوید سر خبرن یو ورز واور دیر روشم ده غوست موده که چه ده واور دیر روشم بس او ورز می وطلو کاتو ورز می وطلو زامن می داغل ده ما ده پکون زنزیر کلاس که جیکش پلار خواه ده و بیرون بچه کرو کمیش رابانه وخ پا واور که چم لولم واور رابانه واچه وله ما کولی وحلی چه ده خدای لیسته گوری و زامن می راتو چه ده پلار که کیه ایس خبره نشتر بخ بس مغزه ده منگ خراب پکر زان ده من خراب پکر اعتماد ده من خراب پکر پیسې زمونږ خراب کړ ژوند زمونږ خراب کړ د اولادو ژوند زمونږ سره د بچیانو ژوند زمونږ سره ټول راته بس دغه بده خاطره ده زما د دوی واسکټ مې د کار راغله د بند کړی دغه ودو ودو تلیم د دوی د واسکټ نه مې 500 کشپک 100 روپۍ مې اخیستې تلیم مواد مې پی اخیستې تمام زول هم څنګه کوم موټر لري که کورونه لري زه د عمل د لاسه پس پاتې ما کوم نه ول ډیر هغه به مو
ایا په هدا لاست ایا په هدا لاست چې اتیا د جوړ خفقان سبب کیږي په دې اړه به د ډاکټر محمد ګل سمیم خبرې واورو
اکثر وخت جوړ خفقان د اتیا سبب ګرځي هغه ځکه چې د جوړ خفقان مریض په یو خاط پریشانی او غم کې وي نو هغه غواړي چې دغه غم له ځان څخه پر یو طریقه د طریقو باندې لري کړي نو دی چې کوم وخت په لومړي ځل مخدره موادو څخه استفاده وکوي هغه د ته یو قسم ته کاذب خوشحالي او ارامښت ورکوي نو کوم وخت چې دی دغه کاذب خوشحالي او ارامښت تجربه کړي نو بیا په بار بار باندې له هغو موادو څخه استفاده کوي چې بالاخره ورباندې معتاد کیږي او هم مخدره موادو استفاده یعنې که یو شخص ژور خفګان نه لري ولې له مخدره موادو څخه استفاده کوي دغه هم د ژور خفګان سبب ګرځي هغه په دې معنا ځکه چې کوم وخت چې یو کس په مخدره موادو باندې معتاد سي هغه ته اجتماعي مشکلات پیدا کیږي یعنې په ټولنه کې کوم ارزښت مخکې د لارو په کورنۍ کې په ملګریو کې هغه ورته په یو سپکه سترګه باندې ګوري او شخص کوم وظیفه یا شغل مخکې پر مخ باندې وړ هغه اوس پر هغه طریقه باندې پر مخ باندې نشي وړلای ځکه یو اجتماعي مشکل پیدا کی او دوه عامل کیمیاوي تغیرات دي متغیرات خپل د ژور خفقان سبب ګرځي په ځانګړي توګه تریاک یا هیروئین دغه زیات پر هغه د مغز نوروټرانسمیټرونو باندې تاثیر کوي نظر نور مخدره مواد وته
ایا په هدا لاست
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې ده چې د شاګولي څو گاونډیان د هغوی کور ته ورځي او هغه مجبوروي چې لدی شي میڅخه کړه سي دا چې گاونډیان ولی شاګوله کړي کولو ته مجبوروي اصل کې صد صدا ورسته بچ په خشي دا په ډرامه کې واورو
جانانا السلام علیکم
وعلیکم سلام شاگل ستړی مشی
خیر اوسی خور مشی
شاگل خدای دې خیر کی څنګه راغلی
ته خو خپویږي چې دې شي دې پاره راغلی یما
زه به څه پوښم چې ته په دې ډاک دکان کې څه شی غواړې
زه خو تل ستاسو ښه یوازې دغه یو شی رانیسم پوره یادوم
کاکا پوڑی غواړی ها؟
هو پوڑی غواړم ژر راکا چې ډیره خمارای ما
پیسې دې راوړی دي؟
نه پیسې خو نه لرم.
څنګه یې نه لرې؟
زما د اولادونو په سر قسم وي که پیسې لرم.
نو زه خو یې کارخانه نه لرم چې مفتې روین درکم.
مفتې ما راکوه په پورې راکا.
اوس مې هم زر افغانۍ پوروړې، ته نور پورم غواړې؟
نو چې پیسې نه لرم څه وکړم؟
نو زه څه وکړم، زه خو یم له بل څخه په پیسو رانیسم.
خیر دی، نن یوه پوړۍ په پور راکا، سبا دې هغه نور پورم درکوم.
نه کېږي، بس دی، نور پور نشم درکولی.
خیر دی، ډېره مجبوره یم.
مجبوریت خو ستا خپل دی، زما یې پیسه، زه هم مجبوریت لرم. ته زما مجبوریت ته ګورې؟
ته څه مجبوریت لرې؟ ته خو عملي نه یې.
زه هم عملي یم.
ته بیا ته څه شی عملي یې؟
زما بیا ښځې ډېرې خوښېږي.
توبه خدایه، یو خو نشهیي مواد خرڅوې، بل دا ګنام کوې؟
ته اوس د ګناه خبرې پرېږده، راشه سودا به سره وکړو.
څنګه سودا؟
زه به پوړۍ درکم او پور به هم در وبښم، خو ته زما سات را تېر که.
توبه خدایه، نه نه دا کار نه کوم، دوی ګناه مې نشم کولی.
چې دا کار نشي کولی، زه ولاړه شه، زه هم پوړۍ نشم درکولی.
زه خیر دی، ته یوه وعده را سره وکړه چې چا ته به نه وایې، داسې نه وي چې ټول عملیان را باندې خبر کړي.
نه ولا که چا ته هم ووایم.
ښه سمه ده، خو ډېره ډارېږم خلک را خبر نشي.
زیم حاجی منان.
سلام علیکم وکیل صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم حاجی صاحب.
و علیکم سلام.
راځه حاجی صاحب کور ته چای به وڅښئ.
نور شرم دې کم دی چې اوس موږ په دې سپینو ګیرو هم کور ته بیایې؟
ولې وکیل صاحب، خدای دې خیر کړي، څه پیښه شوې ده؟
ټوله ورځ دې ځوانان په کور وځي او ننه وځي، ته وایې څه پیښه شوې ده؟ موږ چای ته نه یو راغلي.
نو څنګه راغلي یاست؟
ټوله کوڅه دې وشرموله، ته هیڅ شرم نه لرې؟
دا تاسو څه وایې؟ ما څه بد کړي دي؟
نور لاسه کې، ته چې وایې موږ سترګې نه لرو، ته خو هیڅ شرم نه لرې، ستا له لاسه موږ هم شرمېږو.
وکیل صاحب، تاسو ولې په معنا هغه تور پورې کوئ؟
دا تور نه دی، ټوله کوڅه خبره ده چې تا ته هره ورځ له شل هلکان راځي.
نو هغه خو مېلمانه دي، مېلمانه به د چا کره نه ورځي؟
تا دومره ډېر مېلمانه لیدلي دي؟ ته وکیله که وزیره چې دومره ډېر مېلمانه لرې؟ ټوله کوڅه خبره ده چې ته بدلمنې ښځه یې، پوه شوې؟
ما خو درته وویل چې هغه مېلمانه دي.
بس دی، په سترګو مه رانه نوځه، یوازې زه او حاجي اشرف نه یو، که یې غواړې چې شل نفره شاهدان درته راولم.
نو څه وکړم، تاسو خو ډوډۍ نه راکوئ، مجبوره یم.
بس بس، نورې خبرې مه کوه، بس له دې ځایه به کډه باروي، بس همدا نن به کډه بارې.
زه په دې یوه ورځ کې چېرته ولاړه شم؟ یوه هفته خو وخت راکوئ چې زه بل ځای کور پیدا کړم.
سمه ده، یوه هفته وروسته کډه بار کړه، خو پام کوه چې کور ته دې خلک را نه شي، که نه نو بیا پولیسو ته خبر ورکوو.
او خدایا، ته خو دا نشهیي مواد زموږ له وطنه ورک کړي، همې ساعت تباه شو او همې عزت لاړه.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
Sada pangroch rang rang, sada pangroch rang rang, sada pangroch rang mi har sahara visalvi. پزڑک می دمنی ولولے را پروی او پزڑک می دمنی ولولے را پروی او ستادا بنگڑو شرنگ شرنگ ستادا بنگڑو شرنگ ہر سہارا پسروی پزڑک می دمنی ولولے را پروی او پزڑک می دمنی ولولے را پروی او ساده بنگلو شنگ شنگ.